رضوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونې خبرونه ځوان فکر ته شرغلست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي د می پنځمه نیټه د خندا د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په دې ورځ هڅه کیږي چې د خندا پر اهمیت او پر روغتیا کې د خندا پر رول ټینګار وسی. نن پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، ممثل او د پلار پروډکشن مشر ښاغلی فضل احمد انیس، افغان لیکوال او شاعر ښاغلی نقیب احمد اتل، ژورنالیست او لیکواله او د طب محصله اغلی عقیله اسد، د اقتصادي چارو شنونکی وفی الله نابیزی او نایبزی په بخښنې سره، او د نور محمد آریان چې په جرمني کې یو افغان کډوال دی، دوی بل مرسر میلمانه وي او پر دې موضوع به موږ سره خبرې کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ او موږ ته زنګ ووهئ. ستاسو تبصرې او پوښتنې به موږ واخلو. تاسو کولای سئ چې پر دې شمېره موږ سره وصل سئ او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ ووهو. د تلیفون شمېره ده 00420221240401. دا د تلیفون شمیره ده، او د واتساپ شمیره هم درته اعلانوم. هغه هم تاسو کولای سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته زنګ راووهئ. د واتساپ شمیره ده 00420221300811. یو ځل بیا هم درته وایم، 00420221300811. پر دغو شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. اوس هم د خپرونو میلمنو ته ورځم. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی او ښاغلی فضل احمد انیس موږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو وستئ چې موږ سره خبرې کوئ. ډاکټر صاحب ملکزی، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. په روغتیا کې د خندا د اهمیت په اړه که زموږ اورېدونکو ته ووایاست.
مله جانې لمړی سلام نه وایم، اور د خندا په برخه کې سړی کافي اندازه یو شی نه شي وایلی. یعنې دا چې نه دومره یو ګټور شی دی چې سړی د هېڅ شي سره مقایسه نه شي کولی. په دې چې تاسو مېلمانه دي، د نورو خپلې خبرې لنډې کوه. داسې ورکه څوک خندا کوي، خندا یوه صحنه ده، یوه شیبه ده چې په دغه شیبه کې انسان ځان ډېر بختور احساسوي. بختور په دې معنا چې په دغه شیبه کې سړی هیري چې په خوا څه شی و، سبا به څه شی کوم، نه غم ته ګوري، نه چرت ته ګوري. یو شیبه د بختورۍ ده، ته به وایې چې زه جنت کې یم. منتا دغه جنت ډېر وخت نه شي پاتې کېدلی، بلکې سړی یو وخت خندا خلاصېږي. منتا خبره دا ده چې کله چې خندا خلاصه شوه، تر نیم ساعته پورې د تږي بدن ریلاکس وي. نو دې برخه کې باید وایم که څوک خندا ډېره لري، ژوند به یې ارام وي، هوسا به وي، صحت به یخی، خوب به یخی، طبیعت به یخی، حتی نور خود دخمنان سر حتی بده واتا با پدار رقمی چه دایی به دیر زغم کوده شی. خندا کم بدیل بلدن لگی.
شه مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. له موږ سره پاته سئ. زموږ سره اوریدونکو افغان ممثل او د پلار پروډکشن مشر ښاغلی فضل احمد انیس هم وصل سوی دی. انیس صاحب، تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو وایسته په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. لکه تاسو چې واورېدل، ډاکټر صاحب وویل چې خندا څومره مهمه ده د انسان د رواني روغتیا لپاره. تاسو په دې برخه کې موږ ته وایست کله چې تاسو ممثلی کوي او خلک خوشاله کېږي دغه پلیدو باندې، تاسو څه احساس لري او ولې تاسو غواړئ چې دغه کار ته باید دوام ورکړي؟ آیا فکر کوئ چې د خلکو خوشاله ساتل هم یو لامل دی ستاسو د کار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم ته، او د ازادي رادیو و ټولو محترم اوریدونکو ته. په دې هیله چې ټوله به جوړ اوروي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم مو فرمایله، په زه د دې پر خبره باندې یو شی بل اضافه کوم چې هغه انسانان چې په طبیعي مرګ باندې مري، هغه انسانان چې په اصطلاح خاندي ډېر یا نور خاندي ډېر، د هغو مرګ هم د هغه نورو ته ډېر اسانه کوم انسانان چې په طبیعي مرګ مري. د مثال په ډول د هغه مرګ داسې ناڅاپي مرګ چې خلک بیخي په ځان خبرې نه چې دا بیچاره مړ شوی دی. نو مشه هغه د خندا درغه چدی هغه ډیر وسیع دی چې سړی هر څونه باندې شغیږي لږ دی. خو زه دومره وایم چې لکه څنګه چې پوهان وایي چې خندا چې د ژوند مالګه ده، نو همدغه رقم که په خوړو کې مالګه نه وي، خواړه بدخندی یا کمرنگی یا مزایانی نو هم درسته که په ژوند کې خندانی د دې د معنا ده چې د ژوند هیڅ مزه نشته. نو موږ طبعا چې مشکل د مهاجرت څخه د راستانس بولو خپل هیواد ته رالو افغانستان ته په هغه وخت کې زما خپله دوه هدف و. یو دا چې څنګه کولای شو چې جنوبي غرب حوزه د هنر د لارې موږ وځلو په ټول افغانستان کې او بیا په ټول نړۍ کې، او دوهم هدف دا و چې د غزموش خلک په جنگونو په دغه غمونو په دغو کې دومره خسته شوي دي چې د دوی بیخي خندا هېره ده. نو زموږ یو هدف دا و چې څنګه کولای شو موږ بېرته د دوی هېره سوې خندا دوی ته ورپیاد کړو، پر زړه یې کړو، او یو څو شیبې د دوی په خوله باندې خندا راوړو. نو دغه زموږ یو هدف و چې په هغه کې تقریبا خوشبختانه موږ چې د ځان سره مو داسې یو اټکل کاوه تقریبا د 40 څخه تر 50 سلنی پورې موږ په د خپل کار کې موافقه شوي وو، او د په دې کې موږ په دې توانېدلي وو چې د کندهار یا په جنوبي دیزه او ځای خلک خوشحاله وساتو.
مننه انیس صاحب، زموږ سره پاتې سئ، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه ځوان فکر روانه ده. دا خپرونه تاسو د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم د ازادي راډیو د پاڼو څخه لیدلای سئ. زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې ما تاسو ته مخکې اعلان کړې، ځل بیا درته وایم: 00420221 24401. دا د تلیفون شمیره ده چې تاسو اوربانډي زموږ سره تماس نیولای سئ، او موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. او که غواړئ چې د انټرنیټ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، کولای سئ چې د واتس اپ له لارې موږ ته زنګ ووهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420223001111. پر دغه شمیره باندې تاسو پر واتس اپ له موږ سره تماس نیولای سئ. اوس هم د افغان محصله خبریاله او همداراز لیکواله عقیله اسد هم له موږ سره وصل شوې ده. عقیله جانې، مننه چې تاسو وخت وایستئ او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. لکه تاسو چې واورېدل، ډاکټر صاحب ملکزي او ښاغلي انیس وویل چې خندا څومره اهمیت لري او د انسان د روغتیا لپاره څومره مهمه ده. تاسو که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې وروسته له هغه چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل شول او نور شدینس کولای چې په هنتونونو ته ولاړ سي خپل زده کړې پر مخ بوزي، د دوی روغتیاي وضعیت ستاسو د نظر رواني څنګه څه ډول دی، او تاسو څه فکر کوئ چې په دې حالت کې به شدي څومره خوشاله، یعنی ځان وساتلای سي یا به څومره وخاندي؟
سلامونه
درنښت
ملالۍ جانې تاسو ته، او سټولو درنو ملمنو او ریډونکو ته، د نور ملمنو خبرې مې هم واورېدلې او هغې د خندا په ارزښت باندې وغږېدل. دا چې افغانستان کې یو متل هم دا دی چې خندا د ژوند مالګه ده، مګر پوښتنه دغه ده چې دغه د ژوند مالګه ولې افغانستان کې خلکو ته نه رسیږي، یا دوی ولې ورنه بې برخې دي؟ تاسو ویلي چې د مېرمنو پر وړاندې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، هغه د دوی خندا باندې څومره تاثیر کړی دی. په افغانستان کې نه یوازې دا چې له تیرو دوو یا دوه نیم کلونو راهیسې له مېرمنو څخه خندا اخیستل شوي ده، بلکې تیرو څو لسیزو له مېرمنو، له افغان مېرمنو خندا اخیستې ده، هغوی دردولي دي. او دغه ستونزو، دغه جګړو نه یوازې دا چې پر مېرمنو باندې تاثیر کړی دی، د هغوی خوښي اخیستې ده، بلکې د هغوی له کورنیو هم خوښي اخیستې ده. ځکه له کوم وخت راهیسې چې په افغانستان کې دغه جګړې رامنځته شوې دي، هغوی هره برخه کې مېرمنو ته ستونزې رسېدلې دي، هره برخه کې مېرمنې زیانمنې شوې دي. که چیرې په جګړو کې د دوی د کورنۍ کوم غړی ټپي شوی، که کوم غړی وژل شوی دی، نو ټول درد یوازې مېرمنو ته رسېدلی دی. له هرې برخې هغوی هغه له ستونزو سره مخ شوي دي. د تیرو دوو یا دوه نیمو کلونو راهیسې کله چې په افغانستان کې د مېرمنو پر وړاندې پوهنتونونه تړل شوي، ښوونځي تړل شوي، او هغوی نشي کولی چې خپلې دندې هم ترسره کړي تر څو د کورنۍ دپاره هغوی کار وکړي او د کورنۍ ستونزې له منځه یوسي، نه یوازې دا چې دوی له فقر سره مخ کړي دي، بلکې د هغوی ستونزې او د هغوی هغه خوښي نوره هم له ځان سره اخیستې ده. دغه تیرو دوه نیمو کلونو د مېرمنو په خندا باندې ډېر زیات اغیزه، بد اغیزه یې کړې ده، ځکه مخکې دوی د روخانه راتلونکو لپاره هڅه کوله کاری کولو او دوی د دې په تمه باندې وی چې د دوی سبا ورځ به نیکمرغه وي. دوی د یو خوښ ژوند راتلو لپاره هر ورځ هڅه کوله زیار وستلو، خو بدبختانه چې هغه د خوښۍ احساس هغه چې دوی د سبا لپاره کار کولو نن ورځ له دوی څخه اخیستل شوی دی، نو ډېر زیات بد تاثیرات په افغان مېرمنو باندې غورځولي دي.
مننه ډیر اخله جانې، زه بیرته تاسو ته راځم لمر سره پاتاسي. اوریدونکو، زموږ د خبرونې بل میلمه شاغلی وفیولا نائب زی هم لمر سره ستا. نائب زی صاحب، تاسو ته هم شراغلاست وایم او مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو ته اقتصادي چارو شنونکی یاست او متخصص یاست، په دې برخه کې کوم څه خبرې راته وکړي چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې خلک چې موږ ته پیغامونه پرېږدي یا زنګونه وي، تر ډیره پورې د دوی ستونزه د اقتصادي زوف ته چې اقتصادي خراب شوی دی. په دغه برخه کې که تاسو بیا هم پر دې باندې یو څو خبرې وکړي چې په بدو شرایطو کې یا کله چې د ژوند وضعیت دا ډول سی، بیا هم څومره مهمه ده چې خلک خپلې رواني روغتیا ته پام وکړي او خپل ځان خوشاله بیا هم وساتي.
نړۍ مننه غلی بشه تاسو د سپارونې درنو مېلمنو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. افغانستان لومړی ضرورتونه چې خلکو ژوند کې ډېر عام اصطلاح ده چې لومړي ضرورتونه خوشي نو بیا د یو څه اسوده وي. افغانستان کې دغه د خوشحالۍ ستونزه، خوشحاله اوسېدل یا مسکا یا خندا کول، دا د لسیزو ناخوالو څخه سرچینه اخلي او دغه ناخوالې بیا داسې وي چې د نیکونو نه پلرونو ته او د پلرونو نه اولادونو ته انتقال شي. ریښې که پسې وګورئ نو بیا هم هغه ټولې اقتصادي ستونزې په هغه سیاسي تحولاتو باندې نه غږېږم. سیاسي تحولات مستقیم له اقتصاد سره اړیکه لري او اقتصاد عموما د افغانستان غوندې کورونه کې چې درې ټیمه ډوډۍ ته تاسو د ضرور رسېږي او د انکم یا د عاید یو منبع دی اوسي، نو زه اتله مې قهرمان مې او ځینې خوشحاله به مې چې زه برپیم. نو ستونزې ریښه چې ده هر څوک باید خپل دید نه ګوري، زه ورته بیا اقتصادي بود نه ګورم. یو انسان که خوشحاله وي نو هغه به حتما لومړني ضرورتونه به یې رپی او هغه اقتصادي خپلواکي به څه ناصل لري، خو وخت کې چې دنه اقتصادي خپلواکي سلب شي ته د عاید یوه ثابته منبع ونه لرې، ته بل چا ته احتیاج ونه اوسې، ته پراوړی ونه اوسې، د څه به خوشحاله او کته چیرته پوروړې د عاید منبع ونه لري او کاروبار ونه لري، نو ته بیا معلومه خبره ده چې خفګان دی او دا خفګان بیا نو حتی رواني ستونزو ته او حتی دغه ځینو وختونو کې زه اوس ګورم په دې وروستیو کې د بدبختۍ ستر ټکی دغه د ځان وژنو چې خلک خودکشۍ نه کوي، هغه ریښه چې اوس پړې نو په سلو کې خدای مې د ګناهګار نه کې اتیا فیصده شوی چې هغه به اقتصادي نو ټول روان ورسره ستاسو پوښتنې ته راشه مشخص ټول روان ورسره ځپل کېږي. اقتصاد د کورنۍ داسې یو شیز دی چې هغه تا نه آرامي اخلي، تا نه د ژوند سکون اخلي، تا مجبورې چې په خورا سختو لارو باندې د نورو هېوادونو ته سفر وکړي، تا مجبورې چې حتی د جنایي جرمونو بحث چې کله راځي یا د تورېستي طبقو سره د یو زیوالي بحث چې کله راځي، هغې کې هغه انامپلایمنت ریټ چې دی یو له هغه عمده سکتورونو څخه دی چې انسان ډېرو ناوړو کارونو ته پکې لاس اچي، عمده بېکاري چې انسان محتاجی. مونږ مسلمانان یو زمونږ دین مونږ ته دا راښیي چې د فقر نام پیغمبر صاحب چې دی د شرک نام چې دی فقر مخکیات شوی دی، چې زه د فقر څخه پناه غواړم بیا د شرک څخه. نو که خبرې مې خلاصه دا ده چې بالکل اقتصادي ضعف، اقتصادي حالات خرابوالی، د عاید منبع نه لرل، کاروبار نه لرل، دنده نه لرل، دا روان زیاتي او داسې زیاتي چې انسان اړ کېږي چې ډېرو ناروا او غیر مشروع لارو چارو ته لاس واچوي.
ډېره مننه نائب زی صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. زموږ سره پاتاسي اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر روانه ده، او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړي. تاسو کولای شئ چې د واتس اپ لاري موږ ته زنګ راوهی. د واتس اپ شمیره ده 00420023001111، او د ټلیفون شمیره ده 00420221124001. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسی، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. اوس هم د خپرونې بل میلمه ښاغلی نقیب احمد اتل زموږ سره وصل سوی دی. اتل صاحب، ستاسو څخه ډېر مننه چې په ځوان فکر خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. په دې اړه که تاسو راته ووایاست چې په افغانستان کې اوس مهال ستاسو په نظر باندې داسې څه دي چې ځوانان ورباندې خوشحاله سي، یا دوی بیا هم خپلې هیلې مړې نه کړي او د راتلونکي لپاره هیله من پاتې سي؟
سلام اغلی بشیر، تاسو ته او د خبرونې درنو ملمنو ته او ګران اوریدونکو ته، لکه څنګه چې نورو دوستانو او د میز ګډونوالو یادونه وکړه، نن سبا که د افغانستان وضعیت سړی مطالعه کړي وی ګوري، او بیا د ځوان کل برخلیک باندې خبره کیږي، نو طبعا نن سبا افغانستان د یو داسې مبهم حالت سره مخ ده چې څوک پکې د ځوان پل د راتلونکي په اړه هېڅ داسې مثبت فکر نشي کولی او داسې وړاندوینه نشي کولی چې د دوی آینده به څه کېږي. څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې نن سبا د ځوانانو دپاره بوختیاوې څه دي یا مصروفیتونه څه دي او څه کولی شي، نن سبا خو ټول که ځوانان دي که زاړه دي یا د هر ډول عمر خاوندان دي، په همدې فکر او په همدې اندېښنه کې دي چې څنګه د ځان دپاره یوه مړۍ حلال روزي پیدا کړي او که په دې مخېټه یو خوري چې ژوندي پاتې شي. راځو دغه د بوختیا او تفریحي پروګرامونو برخې ته چې دوی په خپله ځان دپاره یو سرګرمي جوړه کړې. نن سبا که تاسو وګورئ د ځینو مشاعرو بازار تود دی، ځینې ادبي بنډارونه کېږي، حتی په ځینو ولسوالیو کې د ښار په کچه. یو خو دغه د مشاعرو موسم هم دی، او دغه د پسرلي په اوایلو کې یا تر پای پورې په ټولو ولایتونو کې دغسې یو ادبي بنډارونه جوړېږي چې ځوانان او هغه ټول فرهنګیان بوخت وساتي. نو دا یو ډول دوی هغه خپله فرهنګ پالم ښیي، او په ضمن کې د نورو ځوانانو تشویق او هڅونې لپاره یو ښه فرصت هم ورته برابرېږي. په ولسوالیو کې هم دا لړۍ شروع شوې ده، او یوازینی شی چې خلک ورته ډېر دغه دي خوشحالېږي چې دلته مشاعره ده، ولته بنډار دی. په دې خاطر چې په کورنۍ کې نن سبا که یو خادي ولري، یو پروګرام ولري، داسې کوم د خوشحالۍ یعنی کوم پروګرام نشي جوړولی چې د موسیقۍ کوم بنډار جوړ کړي، یا بل کوژدۍ کې واده، یا بل پروګرام چې یو ځوان دی یا یو څوک ته لذت واخلي، ځکه دا هر څه رامحدود شوي دي، او دا د اوسني نظام د خلکو د خوانه اجازه نه ورکول کېږي تفریحي پروګرامونو ته. حتی په کورنیو کې تاسو که وګورئ بله ذریعه د تفریحي پارکونو د دروازو بندول د غم د خزینو پر وړاندې مخکې بار څوک ډاره تلل د خپلې کورنۍ سره، د خپلو میرمنو سره، د خپلو اولادونو سره، او حتی اوس په پارک د چکر وهلو یا د قدم وهلو اجازه نشته. نو طبعا دا یو ډول رواني زجر ده چې دا ځوانان یې ګوري. او تاسو د خندا د نړیوالې ورځ یادونه مخکې دوستانو وکړه، په افغانستان یوازینی هیواد ده چې پکې خندا څه چې حتی مسکا انسان په ډاډه زړه نشي کولی. نو طبعا دا اغېز لري او اغېز ښکاره دي. دلته ټولو دوستانو خبره وکړه، نو اوس یوازې موږ دعاګانو ته پاتې یو چې خدای په دې وطن باندې رحم وکړي، او د زمونږ ځوان کل او زمونږ ولس راتلونکي برخلیک د خدای روښانه کړي.
مننه ستاسو څخه چې په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړ. اوس هم زه غواړم چې اوریدونکو ته ورسو. اول به اوریدونکو ته ورسو، بیا به بیرته ملمنو ته راسم. یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی را واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلام خو جان، تاسو اوریدونکو سلام، تاسو سلام. حبیب الرحمن زوای کوم، دا محل د ایران هیواد د شارس.
وعلیکم سلام ځواک صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ را ووهه که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې په ځوان فکر خپرونه کې کوم څه ویل غواړئ مهرباني
ویل خو فکر کوم ورسره چې موضوع ما ورته د کډوالو په چارو کې به انشاءالله
بله د می پنځم نیټه دا ورځ د خندا د نړیوالې ورځې په توګه باندې منځل کیږي موږ پر دې خبرې کوو چې د خندا یا خوشاله پاتې کېدل څومره مهم دي د روغتیا لپاره او په افغانستان کې ځوانان څنګه باید ځان خوشاله وساتي پر دې موضوع باندې خبرې کوو
فکر کوم چې دا دوه درې کال کېږي د افغانستان ځوانان به داسې خوشاله نه لیدلې ځکه چې مکتبونه پوهنتونونه خورجانې ټوله بند دي هغه مخکې چې خلک یا خو خوندې وړونه پارکو ته تلی کېدلی شي وړونه پارکو ته تللی شي خوندې به نشي تللی هغه اوس نشي کولی تاسو باور وکړئ خورجانې چې کوم مسلکي کسان دي دولسم فارغ کسان دي یا کوم ډاکټران وړون دي هغه ټوله دلته ایران ته راغلي دي هغه نن سبا په بیلچه باندې اخته دي هغه وایي چې موږ دا زړه نه شو کوو چې مثال هلته افغانستان کې خوشحاله اوسو ځکه چې خو اقتصادي مشکلات دي نور مشکلات هم ورسره تړلي دي نو
ډیره مننه چې تاسو خپل نظر سره شریک کړ تاسو د څرګندونو په اړه به د میلمنو سره هم خبرې وکړو اوس هم اوریدونکو یو بل کس هم موږ ته زنګ وهلی دی اول به دوی راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده وعلیکم سلام ستاسو غږ موږ ته راځي که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سئ او د موضوع په اړه باندې خپل نظر وایست
خوځیانې تا ته سلامونه وایم او ستاسو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات اجه توخی هم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې
مننه توخی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی وعلیکم سلام د دې خپرونې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه وایست د موضوع کېدای شي چې تاسو اورېدلی وي دا موضوع ده چې د خندا نړیواله ورځ وه د مې پنځمه او خندا د روغتیا لپاره څومره ګټوره ده
البته خندا خو نو خود د خوشحالۍ یو بیلګه او نمونه ده خو خندا یو شرعي ده یو قانوني ده په شرایط کې خو نو خامخا څه پابندي به وي خو په ژوند کې خندا د خوشحالۍ یو بیلګه ده خو متاسفانه چې د افغانستان ملک د اشغالګرو قوو او د سترو شمارانو لخوا ځکه په انقلابو واوښتی نو دلته غمبې ډېرې پېښ شوي دي کونډې شته یتیمان شته خواري دي غربت ته اقتصادي ضعف ته نو خوشحالي ښایي سي څه نا څه تر سوري لاندې راغلي وي خو بیا هم الحمدلله اوس اسلامي عمارت ته بیا هم تر ټولو مهم شی امن ده ولو که بعضې اورېدونکي وایي وایي امن خو پایدرو کې هم شته خو الحمدلله دا حد رانه ده دلته ژوند انسانان دي کولی شي سړی ټوله شپه هرې خوا ته ولاړ شي او روپۍ څوک نه ده سخولي نو دا یو د خوشحالۍ ځای ده موږ باید ټول خوشحاله شو
ډېره مننه
خو البته رابه شو ودې ته
بلې
بلې نو ما یو پوښتنه درلوده
مهرباني وکړئ
له میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې ځوان ته اول وار په ټولو شیانو کې څه په کار دي او څه باید وکړي او د تعلیم لخوا څخه ډېر کار واخلي او که په کارو کې څه باندې واخلي او یو به یو ډېر ښه بیت درته ووایمه کې توانستم نه دانستم کې دانستم نه توانستم نو ځوان باید په هغه وخت کې سدې قدرت لري باید نیکی وکړي او پر نیک لار او پر انساني لار باندې ځان برابر کړي
ښه ډېر مننه تو حساب چې تاسو موږ ته زنګ راووهې تاسو نظر مو واخستې په دې خبرونه کې شامل سو یو بل اوریدونکو هم ګورو چې صافی صاحب وایي چې اوریدونکو قطه سوې دي تاسو کولای شئ چې بیا هم زموږ سره تماس ونیسئ اوریدونکو زه به تاسو ټول نظرونه په دې خبرونه کې شامل کړم اوس هم زموږ د خبرونې بل میلمه نور محمد آریان د افغان کډوال په جرمنی کې زموږ سره وصل شوی دی. تاسو ته هم شرغ لاستویم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو ته خزمه پښتنه دغه ده چې په افغانستان کې د نن پر دې باندې خبرې وسوې چې ځوانان څنګه باید خپل ځان خوشاله وساتي او څه ستا هلته چې ځوان ور باندې خوشاله وي. تاسو که د کډوالۍ په برخه کې خبرې وکړئ، په هجرت کې د افغانانو وضعیت څه ډول دی؟
د ټول لپسر کې تاسو ته ستاسو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او خره خلاص وایم. نو زموږ په مهاجرت کې یا په وطن کې فکر کوم په لویه کې د ځوانانو خوښۍ چې دي دا په دولتونو پورې تړلې دي کنه. پرس کا یو ځوان خدا کړی دی چې د ډاکټرا سندې ترلاسه کړی دی، د مسترا سره ترلاسه کړی دی، د فانتون سند ترلاسه کړی دی. نو د خو هغه خپل خواري، هغه خپل ساړه، هغه خپل تکلیفونه ټول ګللی دي. اوس مسولیتونه د دولتونو جوړیږي چې د ځوانانو لپاره څه کوي. خو په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې ډاکټرا او مسترا لري دغه د زما په شان په نورو هیوادونو کې مهاجر دي. نو زه به څنګه خوښو سیګم، زما هغه تکلیفونه څه شول، زه چاته فریاد وکم؟ یعنی دا ټول هغه مشکلات چې زی یا موږ باید دغه په هیوادونو په دولتونو باندې واچو، دوی زموږ لپاره څه کوي؟ موږ هم دا وکړل چې دغه ټول سندونه تکلیفونه دا ټول وګڼل، دوی اوس زموږ لپاره څه کوي؟ نو په المان کې زه په المان کې زه یو مهاجر یم، زه یو مزدور یم پردی. نو زما به څه خوښي وي په پردی هیواد کې؟ زه د خپل د مور د غېږ څخه جلا یم، زه د پلوه کې د افغانستان چې هغه دوهمه مور زمو کېږي د هغې له غېږ څخه جدا یم، زه د خپل اولادونو څخه، زه د خپل ورونو څخه، د خپل ملګرو څخه، د خپل د خاپوړو له هیواد څخه زه جلا یم. نو زما به څه خوښي وي که زه خوښو مو اوسېږم پنځه دقیقې، نیم ساعت، یو ساعت؟ هغه هم یعنی کاذبه خوښي ده زما. نور خو سړی هم داسې نشي کولی چې همدې غمونو ته کښېني. پرس که زموږ سبا ته یو امتحان دی د الماني ژبه اخري ورځ مو ده، موږ یوه مېلمستیا یا دوی پارټي ورته وایي، دا مو یعنی مینج کړي ده کنه. زموږ په دغه مېلمستیاو کې هم خوښي نشته. دوی دغه ځوانان د دغو مجلسونو نه، د دغو پارټيګانو نه ښه خوند اخلي، خو ولې موږ له دې نه هم خوند نشو اخیستی؟ موږ د خوښۍ په منځ کې وو. زما فکر د افغانستان د ځوان، زما فکر د افغانستان د پیغلې سره وي چې ولې دوی ته داسې یعنی چاپېریال نه دی سازماندهي شوی، ولې زموږ ځوانان دومره په لوړه سویه تعلیم نشي کولای، ولې زموږ ځوانان پیغلې په نړیوالو ژبو باندې خبرې نشي کولای؟ دا مسؤلیتونه دي چا دي؟ دا مسؤلیتونه د حکومتونو دي چې حکومتونه باید دغه سازماندهي وکړي.
ډېره مننه آریان صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. ستاسې نظر مو هم واخیستئ او تاسې په زړه پورو خبرو ته اشاره وکړه. ډاکټر صاحب ملک، زه ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم. تاسو د ځینو ګټو خبره وکړه چې خندا د انسان لپاره څومره ګټوره ده د روغتیا په خاطر باندې. په دغه کې تاسو د سټرس د کموالي یوه یادونه وکړه. د دغه تر څنګ که تاسو په دې باندې هم یو څو خبرې راته وکړئ چې د زړه ناروغانو د پاره او همداراز د وینې د فشار لپاره څومره مهمه ده چې څوک خوشاله وي، آرام وي او خندا وکړي؟
چې سره خاندي په دغه حالت کې د بدن کې د پښتورتیا هورمونونه راخوشي کیږي. دا هورمونونه په دې کې وخت لږ دی، پنځه کې سیروتونین دي، هغه کې دوپامین دي، نورادرینالین دي، اکسیتوسین دي، دا ډېر هورمونونه. دغه هورمونونه څه شي کوي؟ دغه هورمونونه چې دي د انسان دغه د سږي حجم زیاتوي. یعنې سړی داسې فکر کوي چې زه ډېر تنفس کوم، ډېره هوا اخیستی شم، په عین وخت کې د انسان د وینې جریان ښه کېږي. دا په دې معنا چې د بدن هر غړي ته، په تېره بیا مغزو ته، زړه ته ډېره وینه رسېږي. نو د زړه ناروغانو لپاره به داسې وایم چې د وینې د خندا چې ده، د وینې فشار کته کوي، د وینې د زړه کار کموي، په دې معنا چې ریلاکسیږي، آرامېږي. ایسابوی به داسې ښودلې، هغه څوک چې خندا ډېره لري، حتی 50% کې هغوی د زړه انفارکت یا د زړه سکته کمه کوي. هغه څوک چې خندا ډېره کوي، یعنی طبیعي خندا کوي، مصنوعي نه کوي، خندا چې ډېره کوي، د هغوی خوب ډېر ښه دی، هغوی ریلاکس دي، آرام دي، ژوند یې خوشحاله دی، صحت یې ښه دی. حتی یو چینایي متل وایي چې یویا دقیقه چې ته خندا کوي ستادا معنی چې ستا یو کال عمر دې هغه زیاتیږي. نو د خندا لپاره نه په ګولۍ دپاره کوم بدیل شته، نه ویټامین، نه پیسې، حتی د خندا طبیعي خندا دپاره کوم بل بدیل زه نه ګورم. یعنې دومره ګټور شی دی. په دې چې وخت لږ دی زه به ورته دقیقه ځیکې دمه وکړم او که بیا وخت د نورو ګټو ته به زیاړی شم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو د سیروټونین او د ډوپامین غوندې هارمونونو د خوشی کېدو خبره وکړل چې دغه زموږ اورېدونکو ته به هم په زړه پورې وي چې د خندا سره دغه کار کېږي. اوس هم ښاغلی انیس تاسو څخه به پوښتنه وکړم که تاسو په دې خپرونه کې یو څه د خندا په اړه باندې خبرې روانې دي، نو ستاسو د ممثلې د طریقه که یو څه تاسو غواړئ چې د فضا یو څه تغییر وکړي او زموږ اورېدونکو ته یو څه داسې ټوکه ور واوروئ چې ستاسو خپله خوښه ده.
ډېره مننه ملالۍ خور، چون دغه داسې دی چې زه هم یو ځای د تګ په حالت کې یم او د خپلو نوبت ته انتظار هم. په هر صورت زه به دونه ووایم چې دا خندا چې ده یو خندا ده د خلکو دپاره چې خلک وخندې، یو پر خلکو باندې خندا ده، پر خلکو باندې خندا چې ده هغه خپل زموږ په شریعت کې هم د دې ممانعت شوی دی او هغه هم تقریبا هغه خندا چې زموږ خلک وایي چې خندا په شریعت کې نه ده شه، هغه پر خلکو باندې خندا په شریعت کې نه ده شه. د مثال په ډول څوک معیوب دی، څوک کمزور دی، څوک مسکین دی، څوک غریب دی، چا کاجی خیرن دی، یا څوک د مسکناتو څخه مثلا یو شی نه لري او ته پر هغه باندې خاندې یا پر لوی لاس باندې ټوکی پرې چا باندې جوړه، نو دا نه دی شه. او یو څوک داسې دی چې خلک خندي د خندا زمينه ورته مساعدي، دا خندا به زما په فکر سره په شریعت کې هم څه ستونزه نه لري، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه مسکو. مسک په دې معنی چې د نه غوښتل چې خلک ته خپل پرشتندۍ ونیسي، یعنی دا خلک همیشه چې به د سره مخامخ کېدل دی په ډېر ورین تنجي او په ډېر مسک حالت کې به دی ورسره مخامخ کېدی د رسول الله. نو موږ ته هم په کار ده چې داسې د خلکو سره مخامخ کېږو په یو ښه خندا، په یو ښه انسانيت، په یو ښه وضعیت، په یو ښه مینه باندې د خلکو سره مخامخ شو او خندا د دې لپاره داسې حالت ایجاد کړي چې دوی وخندي، نه پر دوی باندې موږ وخندو باندې خسته. نو زه به په دې دغه کې به زه یو ټوکه به نو زه نه پېژنم چې کومه ټوکه به درته ووایم، خو په هر صورت وایي ملا صاحب ملا نصرالدین و یو وخت ملګری سره کار کاوه، دوی دواړه په مځکه کې اخته وه، کار یې کاوه، د پټیو کار یې کاوه. نو یو چا وایي ډاکټر غاب الوار اخیستې وه په لاس کې نیولې وه روانو، ول دغه کارګر به د ملا نصرالدین ته وویل ول ملا صاحب هو غدا الوا، ول ملا صاحب ورته وویل ول نو زما په څه نه، ول یا اخو الوا ساس کره یوړه، ول برې ده ته وویل ول نو ستا په څه زموږ کره. نو اول یو ټول زما په څه اخر چې ټول خلاص کړی یوړو نو ستا په څه زموږ کړی بیا وړي. نو ستا دی وکي چې ټول دوستان به شي جوړ روغ وي، خدای به د خندا څخه ډکي همیشه چې خوش خندانه اوسي، په تلا دي په افغانستان کې داسې حالت بیرته راولي چې حاکم نظام د خلکو و خوشحالۍ دوته ډیر فکر وکي او زموږ هیواد چې اوسه تقریبا په کټګوري کې تقریبا د خفګان په اوله درجه کې قرار لري، خدای تعالی دی وکړي چې دغه درجه څخه په نړیواله سطح زموږ هیواد ووزي او زموږ ځوانان، زموږ لویان، زموږ کشران ټول د ښه خندا سره د مترقي افغانستان لپاره ټول په ګډه په صلاح او په ښه اتفاق سره همغږي سره یو د بل سره کومک وکړي او خپل هیواد دغه اوسنی بحرانونو څخه راووباسي. ډیره زیاته مننه، زه به درڅخه رخصت.
ډیره ډیره مننه، ښه وخت ولرئ او سلامت اوسئ. مننه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ. اوس هم عاقله جان تاسو ته راځم، د جنو په برخه کې زه غواړم چې تاسو د یو محصول د یو خبريال یو لیکوال په توګه باندې جنو ته څه ویل غواړي په افغانستان کې چې دوی باید څنګه هیله منې پاتې شي، خپلې هیلې له لاسه ورنکړي او د یو ښه راتلونکي لپاره بیا هم دوی ځان چمتو وساتي او خپلې زده کړې چې کولای سي مطالعه په کور کې وکړي که نس کولای مکتب ته ولاړ سي هغه جاري وساتي. تاسو څه ویل غواړي؟
د رومانو ملاله جانې، افغان مېرمنو ته په اوسني وضعیت کې چې دوی باندې له هر طرف نه بندیزونه زیات دي او دوی له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي، دوی کولای شي چې دغه وضعیت کې څنګه خپل ځان جوړ وساتي؟ دوی باید هغه نجونې چې
ذکرې کولې او مخکې په خپل کارونو کې خپل ذکرو کې مصروف وي، اوس هم کولای شي چې دوی دغه سخت وضعیت نه دراوتلو د لپاره خپل مطالعه وکړي. هغه نجونې چې په هنځو کې وي هغوی کولای شي مخکې خپل د پوهنتون اړوند درسونه په خپل کور کې وایي. هغه نجونې چې د ښوونځي لوستل هغوی هم کولای شي چې د ښوونځي درسونه وایي، آزاده مطالعه ورسره وکړي. دویمه خبره دا چې افغان نجونې په هره برخه کې لایقه دي او دوی کولای شي چې بوختیا ځان ته پیدا کړي په کور کې. دوی کولای شي چې واړه واړه تجارتونه په کور کې ځان ته پیدا کړي، آنلاین کاروبار چې ځینې نجونې کولای شي لاسرسی ورته لري، هغوی آنلاین برخه کې کار وکړي. او بل مهمه خبره دا ده چې دوی باید خپل تقاضا راکمې کړي، ځکه مخکې چې دوی څومره هیلې لرلې، دوی چې مخکې څومره هڅه کوله د یوې ښې راتلونکي دپاره، اوس کولای شي هغه خپلې تقاضاوې راکمې کړي او دغه د تقاضاو په راکمولو سره به هم دوی یو ډول سکون ومومي. او بله خبره دا ده چې اوس وخت کې آنلاین درسونه یوټیوب کې همداسې سوشل میډیا کې دغې برخې ته ډېر کار شوی دی. افغان مېرمنې افغان نجونې کولای شي چې له سوشل میډیا څخه ګټه واخلي، له یوټیوب څخه ګټه واخلي. دوی سره یوټیوب د ژبو په زده کولو کې، د تفریحي پروګرامونو کې هم هغوی ګټه ترې اخیستلی شي، لیدلی شي، تر څو دوی یو ډول سکون ورنه ترلاسه کړي. نو دا خبرې دي چې افغان مېرمنې کولای شي دغه برخه کې کار وکړي او هغه اوسني وضعیت کې یو ډول سکون ترلاسه کړي او دغه سخت وضعیت نه ځان راوباسي.
ډیره مننه اقیله جانې. ښاغلی نایب زه ستاسو څخه بله پوښتنه وکم. تاسو واورېدل چې اقیله جانې ځینو خبرو ته اشاره وکړه چې د دوی په نظر باندې ښځې کولای سي چې ځان قربانې مصروف او بخت وساتي او خپل رواني وضعیت ته تغیر ورکړي او دوی ځان خوشاله وساتلی سي. د اقتصاد په برخه کې ستاسو څخه پوښتنه کوم، څومره مهمه ده چې خلک په وړو تجارتونو باندې او سوداګرۍ باندې ځان بخت کړي، او آیا دا امکان لري چې خلک واړه تجارتونه پرانیزي او خپل ځان په هغه باندې مصروف کړي؟ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې کله اقتصاد سم وي خوشحالي هم دا هغه سره راځي.
مننه اغلی بشیر. مخکې لدې چې د پوښتنې مشخص جواب ورکوم، د یو داسې ځوان په توګه باندې چې عملاً زه په افغانستان کې ما او عملاً داسې ځینې حالتونه نه پېژنم چې زما روان اغېزمنوي، او عملاً داسې ځوانان ګورم چې د دغه سخت مرحلو کې بوسخه تیریږي. مخکې له دې چې په کوچنیو کاروبارونو باندې د دوی په اقتصادي اسایش باندې خبره وکړم، موږ باید دغه عوامل موږ باید لیست کړو. مثلا ځینې عوامل بیرونی دي چې زما روان خفه کوي، زما نه مسکا مروري، زما د ځان خوشحالي اخلي، او ځینې عوامل زما په خپل لاس کې یا کنټرولیبل دي او زما داخلي چې څه ورته لټم چې کورنۍ دا ځایمه شخصي اړیکې مې دي، شخصي هغه درونی احساسات مې دي چې زما په پزړه او په مغز کې. دا باید موږ دواړه د فکټورونو ولیکو، ځان سره چې دا خو بیرونی عوامل شو، دا خارجي عوامل شو. وخت کې اوس ګورو چې بیرونی عوامل داسې شوي چې زما روان ځتی، آیا د دې مسؤل زه یم که زه مسؤل نه یم؟ که زه مسؤل یم خو بسم الله الله اکبر، راځي چې مسؤلیت واخلو، کار ورته وکړو. که زه مسؤل نه یم، آیا زه کنټرولولی شم؟ زه منیج کولی شم؟ وخت کې چې بیرونی حالات، مثال زه افغانستان له عوامل بیرونی دي په غټه کچه باندې دي، او زه د کنټرول توانایي نه لرم، د مدیریت توانایي نه لرم، زه ورته سړی والی وختم. ها که چیرته دا عوامل دومره غټ دي چې ستا کورنۍ اقتصاد یې ځپلې، دا د ډېرې بدې لارې چې دي بیا هم د ستاسو مشخص نه درځم. داسې حالاتو سره ګورئ، افغانستان کوم استثنایي هېواد نه دی داسې حالت نه تېرېږي. زه نه غواړم چې اورېدونکو د بحث ګډونوالو ته یو کاذب ډاډ ورکړم، خو دا په افغانستان کې نه لومړۍ پېښې دي او نه وروستۍ پېښې دي. د دې څخه سخت حالتونه هم شته، او د تېر څو کلن دوره چې موږ پسې لاسونه مرلو د هغې نه ښه حالتونه هم شته. دا یوه مسله. دویم، افغانستان په نړۍ کې انډیواله وروره یا خور چې تاسو زما غږ اورئ، تاسو یو هېواد نه دی داسې سخت حالتونه نه تېرېږي. دا په ګاونډ کې نه اوس پاکستاني ځوانان تاسو راپورونه وګورئ، کار کې څومره مړه دي، خارج ته ځي، د یو رواني حالت څخه ځورېږي. هندوستان کې فلمي صنعت دي ته واسه او چې په هغې باندې مووی جوړې کړي، دغه ډنګي فلم پرې راغې چې هلته هر کال په لسګونه په سلګونه او زرګونه غیر قانوني کډوال دي. هلته څه کیسه ده انډیواله؟ هلته خو په دې سرویس پنځوس کلونو کې نظام نه تغیر شوی، کم هغه د اشغال او د استعمار نوم چې ورته وایي ځینې ځوانان چې اوس وطن کې دي هغه هم نه دی راغلی هلته ولې دا ګوري زه نه غواړم په هغه بیروني عواملو ډېر تم شم هغه ولې موږ ځان مسؤول وګڼو مشهور عالم هغه کنفیوسیوس به ویلی وایي ما لومړی غوښتل چې د ټول حالات تغیر کړم بیا مې چې وایي فکر وکړو چې دا خو ناممکنه ده راځه د خپل سټیټ حالات تغیر کړه یو وخت داسې حالت ته رسیږي وایي راځه دا تغیر د ځان نه پیل کړه زمونږ خندا زمونږ مسکا زمونږ خوشحالي زمونږ هغه اقتصادي او هر قسم خوشحالي چې زمونږ په خپل لاس کې راځي خپل مقصری انډي وایي پات شو دا ځوانانو چې تعلیمي ډېر کړي ماسټري کړي خپل او ماسټر ځوانې ما چې درې کاله مخکې په کومه پوزیشن وظیفه او قدر زمو شاید وسغه سينو وسی نو زه د ټول افغانستان په ځوانانو باندې ځان به کول نه شم ټول ځوانان هم د غسیبي یعنی یو نایبزه یا یو بلاریان رور یا بل رور د ټول افغانستان نه دی د ټولو تلاشه ترې تعلیم کچو وګوره هغه ایدیا وګوره هغه خوشاله ځینی کېږي خوشاله شي قدرونی حالات ته زر اعظم چې مثلا کوچني کاروبارونه باندې چې بهستانه بل طرف ته لاړ نشي یو عمل بدای چې ځکه ولې خپل مالی او اقتصادي ازادي حکومتونو پورې وتلم ما په تیر کې معنی په تیر نظامونو کې زمونږ بحث دا و چې حکومت تا ټول د پنځه لک مامورونو د جذب توانایي لري په پنځه لک کې د اوس نظامي حساب قانوني حساب ته ته خو هغه دند نشي درکولی زما د اقتصاد محصل چې کله فارغي یو دا د دند په تمه زما د بل برخې محصل چې فارغي یو ماسټري اتلی دا دند په تمه دا به بدبختي ده دا به خپل انیشیټیو کې خپل کار او خپل کاروبار وکړي افغانستان غونډه وطن چې فرصتونه پکې ډیر دي د ګټو ریشیو چې دومره په چین کې نه ده یو فیصد د فیصد ګټه او دلته 50% ګټه چې نه هېڅ ډیر فرصتونه دي څنګه کولای شم دا فرصت لاس ته راوړم په خپل دغه ما سره پیسې نشته زه ما سفرې ما په نړۍ کې چې څو ډیر پیسې لري هغه کاروباري ائیډیا نه لري څنګه دا کاروباري ائیډیا لري ته د نګرار راستوګنه ته چې د نګرار سبزی موټر رابر کې سر وخت او په کابل کې خدمت د 3000 افغاني ګټي څنګه د کندهار راستوګنه ولته د دوا ډیری کمپنۍ کار کوي او په کابل ته صرف حواله کې دوا تی ګټي څنګه د کابل راستوګنه او یو بیت ځوان ته کولای شي د خوست په کې جنوزي په کابل کې خرڅي کاروباری ائیډیا ډیره ده سید عبد الله د حکومت مسولیتونو جوړیږي چې مثلا د کار ملي کانفرنسونو راوغواړي دلته د فاونډیشنو یا د غیر دولتي اداراتو مسولیتونو جوړیږي چې موږ هغه راوسته کی دلته د نورو نړیوالو بشري ادارو مسولیت جوړیږي چې په ماته په خړ ډوډۍ غنم اورډر اني کی ماته د کار مارکیټ ایجاد کی زمما هم هنګری د خلیج ته وادونو سره وګي زمما د دېش دره سره ځوانانو لګي نو زمما هدف د خبرو اغلی بشیر داد چې راځي یو سلام راواله باسي واده ځوانه حتی ته کولای شي چې په خپل ټولنه کې نتن حاجی ځان ته کار پیدا کړي ولس ځوانانو ته زما زیګر ملګرو سره ناست بحث می امداو پېښ ګورې کلر کې وګورې موږ ټول ځوانان تخصیدلو فورمین خارج د ډکولې پلان کې په کاروبار پیل کوو سره ټول ځوانان کار کوي په دې کابل لیک همت ته کار دی لیک ځکه ازب بیرونه عملو نه تم کېږم زم زپلم زما په شمول هر اخور زما خپل خويندې په کور ناشې دي تعلیم نشته دی خو هغه ته مابل فرصت ایجاد کړي امکه ولې چې بلکې ولې چې انلاین پیج جوړ کړي بلکې نو هغه چې خپل کنه نه پويږي نو امید است هغه چې څوک پويږي دا غینه مشوره واخلي هغه څوک چې عملی کاروبار وکړي دغه کاکا دې کما مازو دې هغه نه مشوره واخلي لاس تر دې نه مکه نه وخت کې چې بهرانونه راځي وخت کې چې بهرانونه راځي خبره مې لندوم نو موږ باید قدمونه خپل استوار کړي دوه بهران د مدیریت توانایي په ځان کې ولرو
ډیر مننه نائب زیسب ستاسو خبرې مو واخستې ځینو ټکو ته تاسو اشاره وکړه پر هغه باندې بنوري خبرې هم کوو اتل سب زغوارم چې تاسو څخه د هغو خبرونو په اړه باندې په افغانستان کې د میډیا لاري د رسنیو لاري د تلویزیون او رادیوګانو لاري چې هغه ته موږ تفریحي خبرونه ویلای سو په دغه کې د سندرو ډېر تفریحي خبرونه وي او داس نور سپورتي او داسې خبرونه چې خلکو او ځوانانو ډېر خوشولې دوی بلیدلې خو هغه اوس نسته یا هم داسې سیریالونه او ډرامې او نور داس ستاسو په نظر دغه څومره وتش رامسته کړل د تفریح په برخه کې
تاسو ډېری مهمه خبرې ته اشاره وکړه مهم ټکي درښیم په دې ورسره کې کله چې د رسنیو بازار ټول شو بیل بیل خبرونه د ځوانانو د بوختیا او د پاره یاد او د بوخت ساترو د پاره پر رادیوګانو کې پر رسنیو کې په تلویزیونو کې نه دا خبرې دي نو دا خلک به خندول یا بدوی ته خوشحالي ورکوله دا خلک به بوخت ساتل لبره مرګ اوس د سیو حالت سره مخ کیو شي په افغانستان کې اول خدای رسنۍ وچ شوې کوم شي هغه وخت کې خنوم درلوده خبرونه درلوده هغه د منځه لاړې، یا د اقتصادي ستونزو له امله او یا د اوسني حاکم نظام د ګواښونو له امله د هغوی د اخترونو له امله بندې شوې. نو طبعا یوه خور به چې کور کې کله جارو کوله، یا به په کور کې د کور کار کوو، بیا به راډیو ته زنګ وهو، هغې سره به اړیکه کوله، یعنی هغه د خپلې د خپل ذوق د خړوبولو دپاره، یا به ادبي خپرونه به وه، یا به طنزیه خپرونه وه، یا به نورې خپرونه وي د خپل ځان د بوخ ساتلو دپاره او د خپل فکر د بدلولو دپاره. له بده مرغه چې اوس دا حالت بیخي د منځه تللی دی، هیڅوک نشي کولی، په تېره بیا ښځینه نشي کولی چې راډیو ته زنګ ووهي، حتی د اخلي پخلي په خپرونه کې پوښتنه وکړي. ممکن ما اوس تلویزیونونه نه دي څارلي چې د خپلو دینی پوښتنو لپاره تلویزیون ته یا راډیو ته زنګ ووهي. نو دا رښتیا هم ډېره بده اغیزه کړې ده په دې ټولنه باندې او بیا په ځوان پول باندې. یو دیکانو په ډاډه زړه باندې پر راډیو ته زنګ وهه، ټوکې ټکالې به یې کولې، یو دکاندار یو بل چا تلویزیونونه به په افترونو کې پرله پسې تفریحي خپرونې لرلې، راډیوګانو همدغسې. حتی یو وخت موږ د خافې په نامه مجله چاپول، هغه طنزیه مجله وه، بیا نو په دې اوایلو کې په اواخرو کې هغه هم ځینو ملحوظاتو له امله ودرېده. دغه کارونه چې موږ غوښتل چې یو خوله خندا د ځوانانو په شونډو باندې راولو، مسکا راولو، او له بده مرغه رښتیا هم د وروسیو کې ډېر بده اغیزه کړې په ټولنه باندې. او طبعا د هغه دروني احساس د خلکو وژل شوی دی، خلک په اصطلاح مړ ژوند دي. نو د دې لپاره اوس لکه نایب صاحب چې اشاره وکړه، خلکو ته پکار ده چې په خپله د ځان د خوشحالۍ لپاره د ستونزو ته تسلیم نشي، غاړه ورته کینه، یو ډول بوختیا پیدا کړي. که هغه که راډیو لاړه، تلویزیون لاړه، یا ته ورته لاسرسی نه لري، یا تا ته اجازه نشته چې راډیو ته زنګ ووهي، یا خپرونې واوري، یا بندې دي، نو ته کولی شې د ځان لپاره یوه بله بوختیا پیدا کړي. تاسې به اورو کې په تیرو د طالبانو په تیره واکمنۍ کې موږ به بل کار نه و، نه مزدوري وه، مکتبونه مدرسې شوې، لیسې په مدرسو بدلې شوې، بل کار نو. بیا به م ټوله ورځې نه، البته نیمه ورځ هم لوبه کوله، یا به م کرکټ کو، یا به م والیبال کو، نو ځان هم یو ډول بوخت ساتلی و. نو زه هم دې ځوانانو ته که بل کار نشي کولی، مزدوري نه پیدا کېږي، د ذهني سټرس نه او د ذهني بوج نه یا د فشار نه به د خلاصون لپاره یوازنۍ لار دا ده. دا ځینې ځوانان له ښدي بنډارونه جوړوي، یا ځینو مشاعرو ته ځي، ما مخکې یادونه وکړه، یا ځینو پروګرامونو ته ورځي. دوی کولی شي چې د نورو په نورو لارو، د سپور د لارو، داسې نه شي. داسې ځینې خلک بیا داسې فکر کوي چې ولاد بېروزګاري ده، غریبي ده، او راځه نشې ته مخه کار. نو زما یو وړاندیز او د ځوان خپل ته هم دا ده چې دوی د دې په ځای چې ځان باندې کار وکړي، نشو ته دې نه مخه کوي بېرته، چې ولا غم دی، ستونزې دی، او خفګان دی، راځه سګرټ وڅکو، چرس وڅکو، نور نشې وکړه. نو کوشش دا وکړي چې څوک لوستي خلک دي، په کورونو کې د مطالعې وکړي، آنلاین ویب سایټونو ته څوک لاسرسی لري، ویډیوګانو ته، یا وسنۍ کې هغه نشي کتلی. نو کتابونه ښه ملګري دي، ځان د بوختو ساتي. زما د غم دا دی، وړاندیز هم دا دی ځوان کول ته، اوس دغه حالت چې راغلی، ما وویل چې مبهم حالت دی، په دې کې هیڅوک دا وړاندوی نه شي کولی. زه دلته په اروپا کې ناست یم، ځوان یم، زه د دې ځانه خپل ولس ته، خپلې ټولنې ته، خپلو خویندو ته، خپلو ورونو ته زورېږم. نو هلته چې هغوی په هغه ټولنه کې ژوند کوي، د غربت سره لاس او ګریوان دي، د بیکارۍ سره لاس او ګریوان دي، د وې نفقې حلالې روزۍ د ګټلو لپاره تب و تلاش کوي او په لاس نه ورځي، هغوی به په څه حالت کې؟ تاسو داسې فکر وکړي. نو طبعا دغه ټولې خوښۍ اخیستل شوې دي، خو په کار ده چې د ډیل کارنیک یو خبره ده چې تېر هېر کړه، د اوسنۍ ستونزو سره مبارزه وکړه، او د راتلونکي په اړه فکر وکړه. زما همدغه درې ټیک پیغام دی، او خبرو نه چوړم.
اتل سب ډیره مننه. پښتنه به اوس نو نور محمد آریان سب ته راجی کړو. آریان سب تاسو د نایبزی سب خبرې مو اوریدلې، دوی د مسؤلیتونو خبره وکړه چې خپل ځوانان څومره مسؤلیت لري، یوازې د حکومتونو کار نه دی چې ژوند ورته برابر کړي. د دې ترڅنګ دوی د چینایي فلسفي یادونه هم وکړل چې د هغه یو نقل قول یې وکړي کنفوشیس، او همداراز دوی وویل چې په نورو هیوادونو کې هم ځوانان سته، هغه ځوانان هم د همدغه ورته ستونزو سره مخامخ دي، او هغوی هم د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي او په یوه لاره او بله لاره باندې د خپلو هیوادونو څخه د وتلو په لټه دي. د دې تر څنګ اتل صاحب هم تاسو یا د دوی خبرې تاسو واورېدلې، دوی د ډیل کارنګي یادونه وکړه چې هغه وایي چې تیر باید هیر سي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا فکر کوئ چې د دوی خبره پر ځای ده، ځوانان باید په خپل ځان ته ژوند سم کې او برابر کې، او که فکر کوئ چې په اوسنی وضعیت کې د امنیت په خاطر باندې هغه خلک چې په خواهی په دولت کې یا کار کړی وي یا په یو طریقه باندې لوړې زده کړې کړې وي یا همداراز دوی یو لاسته راوړنې درلودي، هغوی اوس هغه د لاسه ورکړی دي او نس کولای چې خپل راتلونکی شي کې. تاسو څه فکر کوئ؟
او ګوري، ما مخکې یادوري وکړه د دوی د خبرو سره زه موافق هم یم او مخالف هم یم. ما مخکې یادوري وکړه چې یو ځوان خو دغه د خواري کړي د مستره او دکتورا یې ترلاسه کړي ده، اوس نور د حکومتونو هم یعنی یو څه جوړېږي، مسؤلیتونه جوړېږي چې دوی لپاره یعنی یو څه خو وکړي. نو ځوان خو دومره سرحدونه ترلاسه کړي دي، اوس فرض کړه زما سره دومره پیسې نشته، دومره اقتصاد مې جوړ نه دی، زه نشم کولای ځان لپاره یوه فابریکه جوړه کړم، زه نشم کولای ځان لپاره یو داسې بزنس وکړم کنه، اوس مسؤلیت دی دولتونه جوړېږي چې دوی باید څه وکړي. صحیح ده، ما خدا غدا ځان مې لسانس کړی دی، ځان مې ماستر کړی دی، تر دې ځایه مې یا قانوني یا په کچکی ځان رسولی دی، زما خپل ښه ژوند تیریږي، زه باید نه ګیله وکړم، زه باید نه په نظامونو ولګېږم، زه باید د ځوانانو د خبرو سره موافق اوسم. ولې موږ خبره باید په هغو ځوانانو هم وکړي چې په وطن کې دي؟ نو په وطن کې معمول دی خلک زوریږي، خلکو ته باید کار وشي. فرض کړه بازار کې مارکیټ کې لس نفر ته هټیوالو ته اړتیا ده چې هغه بنجان کچلو سبزیجات خرڅوي، موږ کرا شو همټول په همدې هټیو باندې دلته سل نفره مارکیټ ته وړاندې کړو، نو هغه د لس نفرو چې کار ورکې جوړو اندام سره ګډوډ کړو. نو دولتونو مسؤلیتونه جوړیږي چې په هره برخه کې ټولنې ته کار وکړي. موږ فرض کړه دغه د هنر برخه، د هنرمندانو برخه دا مو پریخه یعنی شاته کړي ده، یته کوځي چې موږ دغه وسی کړو د تکارو په موږ پوریخه لمنځه یوړه. ځانانه چې نیمه نړۍ ده، نیم کشر ده، د دوی له موږ خپل حقوق اخیستې دي، د تعلیم په برخه کې، د انتخاب په برخه کې، د کار په برخه کې، د خبرو په برخه کې، په هر برخه کې موږ له دوی څخه خپل حقوق اخیستې دي. نو صحیح ده، یعنی موږ باید گذشت وکړو، موږ باید ځان بوخت وساتو چې هغه سټریس، هغه خفګانونه موږ باید راکم کړو. کوچنۍ خوښۍ هم باید موږ ولمانځو. دلته موږ په المان کې یعنی یو ملګری تک یعنی خالي هغه دي اسناد هم ورکړي، قبولي هم ورکړو، د دې لپاره موږ یو پلمه جوړه کړې ده چې اسناد د اخیستې درځي د خوشحالي ولمانځو. یو څوک دی له الماني کور څخه خلاصيږي، موږ هم ملګرو داسې پلان سازي کړې ده د غورز المانځو خوشحالي کوي. یو څوک له کم څخه حایم ته تبدیلیږي، د دې غزي ژوند څنګه څه دی کم نه خدای لګډیره ازادي لري، موږ دغه زایم هم لمانځو کنه. موږ خودلته خپل ځان ته دغه سہولتونه برابر کړی دي، خپل ژوند دلته ختیرو. خو که وطن ته راشو دا ټول سره تړلی دي، دا څوک نه وایي څوک د خپګان نه کوي، څوک د زوريګی نه، نو دا ټول سره تړلی دي. زه تاسو زوريګم، تما ته زوريګي، موږ باید وطن ته وزورګو، موږ باید د خويندو ته وزورګو، دوی نه حقوق اخیستل شوی دي. مګر ځوانانو ته باید وزوریږي چې هغه د ډاکټرا سند لري، یو څوک چې د مدرسې عادي شاګرد دی هغه رئیس دی او ډاکټر وزګار ګرځي، نو دې ته سړی څنګه نه زوریږي؟ نه لري دومره اقتصاد، نه لري چې د ریپبلیکا جوړ کړي، دای د موټر واخلي، دای د بل څوک. نو دا ټول لازم او ملزوم دی، یو بل سره تړلی دي. صحیح دی، دغه ملګری یو بخی چې زما څخه نمونه هیر شول، دوی به خپويږي، دوی به د یوټیوب څخه یو برنامه جوړولای شي، دوی به په یوټیوب کې یو درس فرض کور کوي، ښه مشورې به ورکوي. خو ولې ټول هم داسې نشي کولای؟ یو څوک ختلی مفتره خو په یوټیوب کې شاید تجربه ونه لري. نو دا ټول لازم او ملزوم دي سره.
مننه ډیره آریان صاحب. او اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. ډاکټر سیف تاسو خبر پښتنه وکم په دې برخه کې که تاسو مشته وایئ چې لافټر تراپی یا د خندا تراپی څه معنی لري او څنګه خلک کولای شي خپل یعنی دغه مواقع د لاسه ورنکي چې کله دوی ته یو فرصت برابر وي چې وخاندي، او ستاسو په نظر باندې په کورنۍ کې څومره مهمه ده چې باید د خندا ته ډېره زمینه برابره شي؟
مدانه جانې، مخکې مې یاده کړه چې خندا څومره ګټور شی ده. له بده مرغه موږ ډاکتران داسې نه شو کولی چې یو چاته په نسخه باندې خندا ولیکو چې تا ته نسخه لیکمه، تا ته د ورځې درې ساعته خندا مې ولیکله. خندا په نسخه نه کېږي. نو ښه به دا وي چې خندا بل څوک سړی خندوی شي. نو بل څوک چې خندوی شي ښه دی. خبره دا ده چې که بل چاته خندا نه ورځي، ولې خندا نه ورځي؟ نو ورته خپله غمونه دي. نو غم چې ورک شو خندا هم ورته ورکېږي. نو څنګه چې رحمان بابا په یو شعر کې ویلي، وایي خوب خندا په بې غمۍ کېږي رحمانه، چې په زړه یې تیار غم وي څه به خوب څه به خندا کا. اوس نو ستاسې د پوښتنې ته بری شمه. نو دلته په اروپا کې د خندا کورسونه شته. خبره دا ده چې هغه طبیعي خندا نه ده، هغه مصنوعي خندا ده. مصنوعي خندا هم حتی اوس لیدل شوي دي چې بې ګټې نه ده، خو هغه طبیعي خندا چې ده هغه نو بیخي بل ځای لري، ځان ته بل پوزیشن لري. موږ که سړی څه تېر وکړو، یوازې د مخ په عضلاتو کې چې سړی وګوري، اوولس عضلات دي چې کله چې خاندي سړی هغه عضلات فعالېږي، او د بدن اتیا عضلات په عین وخت کې حرکت کوي. نو په دې معنا چې دا خندا چې ده د انسان حتی وزن کمولی شي. نو ګټې مې خو مخکې حتی تاسو ته یادې کړې چې څومره ګټور شی دی. حتی دا لیدل شوي چې هغه ښځه چې امیدواره ده، هغه چې کله خاندي، ماشوم یې حتی د مور په نس کې حرکت کوي. حتی ځینې ډاکتران وایي چې ماشوم حتی ګډېږي کله چې یو مور موسیقي اوري. دا د الټراساوند کې لیدل شوي چې ماشوم حتی په د مور په نس کې ځان خوځوي. ځینې ډاکتران وایي چې دا حتی ماشوم ګډېږي ورسره. زه دا وایم چې یعنی خندا ډېر ډېر ګټور شی دی. زه وایم خپله ټولنه کې مخکې یاده شوه چې که ناخوالې لرې شوې، انشاءالله خندا به زیاته شي. نو د طبیعي خندا ځای د مصنوعي خنداګانې کورسونه نشي نیولی، بې ګټې دا هم نه دي. خو ښه به دا وي چې ټولنه کې هر څوک چې کوی شي باید د هرې موقع نه که استفاده کوی شي خپله خندا وکړي، او مخکیاده شوه خلکو پورې خندا نه، بلکې موضوع پورې د خوشحالۍ پورې خندا دای شي چې خپله هم وخاندي او نور هم وخندوي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب، او په همدې هیله چې ټول افغانان خوشحاله او خندان وي، او په راتلونکي کې هم خوشحاله پاتې سي او ښه راتلونکی ولري. اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر نور پای ته رسیږي. د ټولو میلمنو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو ستاسو څخه هم مننه چې تاسو په دې خبرونه کې موږ ته زنګ ووهه، خپل نظرونه او پوښتنې مو راسره شریکې کړلې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
جانان یا مانا چم خوگیگی یوازی زنیم چه چم خوگی گی یوازی زنیم چه